درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به ولرئ. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. دا نن ورځې خبرونې عمل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. افغان حکومت د تلی یا میزان 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په 2 انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره سخت توپان پیل شوی چې پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې وپتېله چې په لاره به ټریلري او باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د رپورټونو له مخې په سالنګ کې د پنجشنبې تر شپې د 25 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال له چینونو او نورو ژمني تجهیزاتو کار واخلي. د افغانستان حکومت د تلی 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمیر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کالیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. د سنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشره فوزیه آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضره وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را
بلید. لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلی 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې ژبې د افغانستان رایج ژبې او پښتو او دري رسمي ژبې بلل شوې. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په پرتله په سږني کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدي وایي چې په 1990 کال د جدي یا مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالی کال له پایله تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلي مسجدي پرون د لیندۍ په 1 په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. نوموړي د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیر اونۍ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه زیاته شوې. په ریپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 0.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 0.15 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثره هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سبستیان هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي خبرپاڼې له مخې ډاکټر هاینا ته چې پرزان اسمری خان نومي خیدانی خان د افغانستان د ژبه او فرهنګ د ودې لپاره د هغه د څېړنو او خدمتونو د ساینې لپاره پرون د پنځشنبې په ورځ په ارګ کې په یوه غونډه کې ورکړل شو. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال ووژل شول. د عراق پوځ په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په سل کیلومترۍ کې د سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر اووه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبرپاڼه زیاتوي چې دویم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې څلور کسان پکې وژل شول. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه افتر ویلي دي چې دی غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه افتر په تیر اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړه او په دې ونه توانېده چې د فیض السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا زر کسان چې اکثره جنګیالي وو ووژل شول. افتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی. د نیو جرسی ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې تاریخ د سمې تګلارې ملاتړې کړی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان دا اقدام ستایلی دی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللی. ښاغلی پاشینیان پر ټویټر لیکلی چې د نړۍ د ټولو ارمنانو په استازیتوب د امریکا د سنا مننه او ستاینه کوي. ارمنان وایي لومړۍ نړیوالې جګړې سمدستي وروسته عثماني ترکیه د یو نیم میلیون په شاوخوا کې عیسوي مذهبي ارمنان یا ووژل یا یې تبعید کړل، خو د ناټو غړی ترکیه وایي د قتل عام لست خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او ښایي دا پریکړه د امریکا او ترکیه اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ وګورئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. ولې څېړونکي په اړه څه وایي په یو رپورټ کې به یې واورئ. په عین حال کې به مولدی هم خبر کړو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بېلابېلو انتخابونو غور کوي. دا خبره لویدیځو خبري اژانسونو د جګپوړي امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دا سولي ولسی حرکت پرون بادغیس ته له هلمند روان شوه. په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند سره به په دې اړه مرکه ولرو چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډېدلې لومړنۍ پایلې اعلانوي. له زوی سادات سره دا مرکه هم په دې خپرونه کې زیاته ځای شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به م واورئ چې لسګونو کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم اورېدلی شئ. وسم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات اکثرا پر ټویټر خپروي هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو د غور خبره کړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ریپورت له مخې د امریکا د پوځي او جګپولي چارواکي کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اغیزمن اقدام دی. د د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه، ویل موږ ګڼ انتخابونه لرو چې دا یې یو دی. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنا کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وسته رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایی رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال له ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا 300,000 رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله په خند جوړولو کې استاد بلل او ویلي دي چې د تل او به خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
دوستان وسم د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو فایلونه پاړه په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون داسې نخې نښانې ښودلې وې چې ګوندې پرون به د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو پرون په دې اړه هیڅ نوې خبر را نغله او داسې نښکاري چې کله به اعلانېږي په دې اړه کوم وخت او نیټه هم دقیقه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان وایي هیله مند دی چې لومړنۍ پایلې به زر اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وساحت غوښتی. دا مرکه پرون شوې. ښاغلی سادات وایي
دلنشاته وظیفه ورکړل شوې چې گزارش تکمیل کړي. تېره ورځ دوی گزارش د کمیسیون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبری ملاحظات درلودل، د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسېدنه وشي بېرته دارالانشاءته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او د تطبیقاتو نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو
فایل شریکو. صادق صاحب، څاټ کل کوي که فرضاً نن تاسو په دایي قسمه نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګومان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به دغه طرف باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږه تطبیقات تر سره کوو، هغه تطبیقات هم یو څه ساته وخت نیسی او لاغینا به ورسته د ولسمشری ټاکنو پایلې اعلانونه د افغانستان خلک هم دی او سیرن لري دا پروسه د وزردیږي
او بخشه یعنی تاسو ساعتونه ویل یعنی خبره د ساعتونو ده
نهایی کوشش هم دغه دی څومره زر چکی که بعد رهبری په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسی او د رهبری تصمیم نه به ورسته د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلک سره شریک وو
کومې پایلې قسمی که ابتدایی
پاس پیگه چی د ولسمشری ټاکنو نه را ورسته د قانون پر اساس باندې مونږ کولای شو څلور رقم پایلې اعلان کړو خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخصه شي چې دا به ابتدایي پایلې اوسېږي یا هم قسمی پایلې خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې له دوی سره ونیولې دوی ته معلومات ورکړل خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ور نه کړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي خو کمیسیون مکلف دی چې د شته نافظه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو په اړه یې څرګندونې کولې دوستانو موږ به په راروانو خپرونو کې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټونه معلومات او څه چې نوې راځي تاسو سره شریکوو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري
د سولی ولسی حرکت پرون د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو د حرکت په یو تازه هڅه کې غواړي د بین الافغاني خبرو او اوربند د شعار سره د هیواد څلور د ولایتونو ته سفر وکړي تفصیل زموږ همکار الیاس تای راکړي
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارینو وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فراه نیمروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي د لشکرګاه په نننۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني کته هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غذایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته پلوڅو پښو ولاړل خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور درش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده پوره نه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او طالبان
کته هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل خدا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو لدی جملې کندهار لغمان ننګرهار کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوې پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته محمد الیاس تای د ازادۍ راډیو هلمند
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
لسګونه کسان پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال راټول شوي وو او د پاکستان پر حکومت یې غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه دې ونیسي فیروز شاه وړم ورځ په سواد کې په خپل پلرني کلی کې د وسلوالو په ډزو ټپي شو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو کچه زیاته شوې ده او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نښه کول ولس ته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی ته داخل چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه چې غواړو نو هغه کاروایي کولی شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کم د آرمی یا کم پولیس یا نور کمی داری دي هغه زر تر زره د دې چې کم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسې او غونم کړه د واقعي سزا ونه ورکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سواد د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې پرون یې طالبانو ته په باګرام هوایي اډه کې د وروستي برید په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی او د همدې په خاطر باندې چې دوی په خبرو کې جدي ووسی په خبرو کې یو دمه اخیستل شوی څو طالبان پر دې مسله له خپل مشرتابه سره سلا مشوري وکړي. بلخوا د قطر څخه راپورټونه وایي چې دغلته د سولې خبرې چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ وي د لنډ وخت لپاره ځنډېدلې دي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ولیدو له کبله د باروړونکو او لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي وولس وسلوال وژل شوي او د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی دی چې د ترابلس نیولو لپاره اقدامات کوي. او سم مخکې لدې چې آرش همایون راشي بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
په پخوا وختونو کې به خلکو یو جواری پوخ که هماغه به پتروو کې وړکې ل مستو سره به یې خوړه. دومره ډیر شیان نه و لکه اوس، مګر دوی ویل چې موږ هغه وخت آرامه وو. تاسو یو څو نستوړ یا وړاندې زاړه کړي په دې عکله څه وایې؟
هغه وخت خو ډیر ښه و، خور هغه صداقت و. هغه وخت کې که به جواري نه وه، که به غلمي نه وه، که به استي وه، که به نیستي وه، خلک آرام و سکون و. بدبینۍ، بدامنۍ، قومیت، عزبیت، تنظیمونه، دا بدبینۍ، دا زوزان، دا میخون نه و. نه و هلته به که به نیمه ګواله وه، که به نه و سر به دې ولګوي بده برسولې. اوس خو ارهونه اثرتونه ډیر دي، خو مصیبتونه غمونه بیا زیاتې، ګرمونه پریشانۍ زیاتې دي، جنګ دی په وطن کې شته.
بله، که تاسو یې له خپل ژوند را ته وایې څه رقم یو ژوند تاسو درلوده؟
هغه ښه ژوند وه، پنځه پسه به وه، یو دانه اوښ به وه، بیا د بې ډېره ما به یو دانه خر به وه. تجارت مزدور دلته نه ویدم. هغه امکانات چې ول موږ دپاره هغه ډېره ښه زندګي وه. یو سړی به پلو پټۍ درلودی، یو من دو من غنم یو ګر جوار به کو پاګه باندې بجونی پنځه پسه به دلوده لاغه به گزاره پکول نه مزاګړی کوته وای دا کړه کو شلومبې به زړه نه روغ و و شو کړه دا کوم صاحب دا څنګه شروع سی وی دی په دې کې په کله کې خوشاله ست 13 ورس ستاسو په سترګو کوم خوشاله دي کړی دا زه
bale په کور کې دا جواری به په خول ډوډۍ په خول غډولا ورته وای کوم شیان به میرمنو په خول
میرمنو زمر په کور کې غلمینم په خسوي ده د غنمو ډوډۍ د وربشینو ډوډۍ دم پخښوي ده جوارینم پخښوي جوارین د ارمش کشران شزې چې لکه درتا چلستین وړي دیم نسو دې ما مور په خواله سوال بل چانه سو په خواله په کلی کې یو خاص خرس په زری په خواله
شي شي
د جوارینو ډوډۍ
سخته په خیدا
سخته په خیدا لکه ګډه ده لکه جوړې ده ډیر سخت وو
و څنګه اماغه په خاني یادونه تازه کوي اماغه جواری په خوي
خو جواری خو په خو مور سر سر کوي خو نشته وو زامن شل سي کارونه یوي شي زه صفا خبر دی و ساغه خبر نشه